دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجدا دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او بوډیوال کاکړ هر کله کو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ نیوز خبرونه د مشال رادیو وی مجله هم د خبرو په اول خبرونه وایان بوډیوال کاکړ لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان د بهرنی تګلارې ته لسر د کتنې په حال کې دي. د افغانستان حکومت وای هلته به د القاعده د مشر عمر خطاب لوجل کېدو سره د یادې شبکې فعالیت نور هم کمزوري سي او لوړ پوړي امریکایي چارواکي وای ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه ومني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنی تګلارې ته لسر د کتنې په حال کې دي. خواجه محمد آصف د خبره د سه شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. خواجه آصف د خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان یوازې کړل شوی او له پامه غورځول شوی دی. نوموړي ویلي چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې له روس سره اړیکې شې کړي او له چین سره یې لا پراخې کړې دي. خواجه آصف ویلي پاکستان د سیمې په شخړو کې ځان بې طرفه ساتلی دی، خو افغانستان، هند، امریکا او یو شمیر نور هیوادونه پر پاکستان تور پورې کوي چې دوی پر خپل خاوره داسې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي کوم چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. پاکستان دا خبره نه مني. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنایی کې نامعلومو وسلوالو درې مزدوران وژلي او یوې ټپې کړی دی. د یادې سیمې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د سې شنبې په ماښام هغه مهال رامنځته سوې چې وژل سوي کسان پر ناکڅ ریلوي سټېشن په کار بوخت وو. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. د لوی چارواکي وایي چې وژل سوي کسان د ژوب اوسېدونکي دي، چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې سوي چاودنې شپږ ولسي وګړي وژلې دي. دوی وایي دا چاودنه د تحصیل میرالي په خدي سیمه کې هغه مهال رامنځته سوي چې په موټرسایکل کې ښودل سوي بارودي مواد چاودلې. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لس تنه نور ټپې سوي هم دي چې اووه پکې ولسي وګړي او درې عسکر دي. پولیټیکل انتظامیه د وژل سوي هر کس لپاره د درو لکو او د ټپي لپاره د یو لک روپیو اعلان کړی دی. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خبر پښتونخوا نرشجان وایي په ټولن کې ورسره کېدونکي ناسم چلن یې ژوند تنګ کړی دی. دوی دا خبره د سې شنبې په ورځ د پېښور د پریس کلب مخې ته خپلو ستونزو د هواري لپاره په احتجاجي مظاهره کې کړې ده. د نرشجانو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر حکومتي ادارې ترانس اکشن غړي تیمور کمال مشال رډي ته وویل په تاڼو کې د کېدونکو کیسونو پرتله د انصاف ترلاسه کېدو کچه ډېره ټیټه ده.
د 2015 نواله تر اوسه پورې په دې دوو کالو کې سلور 50 خواجه سره چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دي او په دې کال کې د 500 نه زیات د وایلنس د تشدد کیسونه مخې ته رالی دي. ډېر روزنام چې اف آی آر ریکارډ شوي خو تر اوسه پورې حکومت چې کوم دی هیڅ قسمه د دې مرسته ونه کړه.
مظاهره چانو تور پورې کړی چې پولیس هم له دوی سره د زور زیاتی پر ضد سمه قانوني کاروایی نه کوي، خو پولیس دا خبره نه مني. د افغانستان حکومت وایي هلته به د القاعده شبکې د مشر عمر خطاب له وژل کېدو سره د یادې شبکې فعالیت نور هم کمزوري سي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبه په ماښام مشال رادیو ته وکړه.
دوی ډېر مهم غړی دی عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر وو. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان وو چې مړه شوي دي، نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کېږي.
دا له وروسته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د ملي اردو او د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه ملتیا وړ مشپا په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان عمر خطاب له اتیا وسلوالو سره وجلسوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه ومني. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اعلان په یو ټاکلې وینا کې وکړي چې ورسره به د امریکا سفارت هم دې لرغوني ښار ته انتقالېدل پیل کړي. چارواکي وایي د تیار سوی پلان له مخې به د امریکا سفارت له تلبیب څخه بیت المقدس ته په تلو کې له درو څخه تر څلورو کالو وخت واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه شایي په منځني ختیځ کې تشدد راو پاروي. رپورټونه وایي ځانګړي امریکایي څېړونکي روبرټ مولر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچه بانک څخه د معلومات غوښتنه کړې ده. روټرز خبري اجانس په دې موضوع د حال لرونکو کسانو لخلي لیکلي چې مولر څو اونۍ وړاندې په یو غوښتنلیک له یاد بانک څخه د پیسو او کریډیټونو د ځینو ایستنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. یاد بانک تر دې وړاندې هم د رازونو د قانون له مخې داسې غوښتنې رد کړې دي او وایي چې دوی به د خپل یوه صارف په اړه هم څه تبصره ونه کړي. روبرټ مولر د امریکا د 2014 کال پر ولسمشریزو ټاکنو د روس د ممکنه اغیز په اړه پلټنی کوي. د اولمپیک لوبو نړیوال کمیټه وایي چې د 2013 کال د ژمی او په اولمپیک لوبو کې پر روس بندیز لګولای دی. دا خبره د یاد کمیټې لخوا د سه‌شنبه په ورځ نوښته په یو بیان کې شوې ده. بیان لیکي چې پر روسیانو یې دا بندیز د دې تور له مخې لګولای دی چې هغوی د ریاست تر څارنه لاندې ممنوع درمل کارولي وو. بیان ذاتي وی چې ځینې روسي لوبغاړي به په جنوبي کوریا کې کېدونکو لوبو کې تر کلک څارنې لاندې برخه اخیستلی سي. د اولمپیک لوبو نړیوال کمیټې د روس د لوبو پر پخوانی وزیر ویتالی موتکو هم د ټول عمر لپاره بندیز لګولی چې په اولمپیک کې برخه نشي اخیستلی. نوموړی اوس د روس مرستیال وزیر اعظم دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت او د هیواد اولمپیک کمیټې دواړو دا پریکړه غندلې ده. د خبرونو پای اوس هم تاسو ته موسم حال او د کرنسۍ بیې له رابع اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.83 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شکنټو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 21، بنو کې 52 او په کوټه کې -6 او 8 وي.
خبرونه د مچال راډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول د موسم حال او کرنسۍ به درته له اسلام آباد د مچال راډیو خبريال رابع اکرم خان وړاندې کړ. قدمونه اوردون کو کچرا صدر روان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. پاکستان وایي چې خارجه پالیسۍ ته له سره بیا کتنه کوي. په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې 6 کسان وژلي. قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره په هغه سیمو کې امن ممکن کېدای شي او کنه.
یو ځل دغه په پولیسو د دغه امنداري شروع شي نو ما په خیال باندې بالکل دې سره به فرق وروزي. دا نه ځانونه چې مکمل تور باندې تاسو خبر شي.
په خبر کې د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکو په یو غونډه کې د فیسونو کې د کمې غوښتنه کړې ده.
نن د یو سرکاري یونیورسيټي فیس چې دی هغه د پرایویټ یونیورسيټي نه هم سیوا شوی دی او د یو عام غریب کس لپاره دا بالکل ناممکن شي هغه د فیسونو چې دی هغه فوکلش بالکل اډوکیشن چې دی هغه د غریبي تقریبا د لاسونو چې دی هغه وتلې دی.
ونې زخبارونه د مشال راډیوي مجله کې بعد لیکوال راشد خان د نیو چاپ شوی دی چې دا پاړه ور سره خبرې واوري.
کله د وسه واسه کتاب او شاعری د غزلونو د پټو نظمونو د پټو د آزاد شعر لري په ګټره برخه غزلونو لري
شننې او تبصری هم د خبرو له مشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې په خبرونه تا خوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي دوی نړیوال حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنۍ تګلارې ته له سره د کتنې په حال کې دي. خواجه محمد آصف دا خبره تیر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د آزادې خارجه پالیسۍ پیاوړي اقتصاد او له ټولو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړو خبريالي رفعت انجم پر رپورٹ کې ورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي چې ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو په اړه هیله مند دي. تیر شپه په اسلام آباد کې د پایداري ترقی د پالیسۍ ادارې یو سیمینار ته د خطاب پر وخت د خارجه وزیر وینا وه چې موږ سیمه کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوو خو دې سره سم موږ ته په مغربي او مشرقي پولو د ترهګرۍ مخه ده. د افغانستان په اړه د زیاده کړه چې پاکستان لپاره د افغانستان سوله مهم ده او امریکا ته د پاکستان سره دواړه خزړی کوته د افغانستان د معاملې په نظر نه دی کتل پکار. خواجه آصف زیاده کړه چې په سیمه کې امن او ثبات راوستلو لپاره د افغانستان نه پس پاکستان لوی برخه لرونکی هیواد دی او دا مقصد ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته د آزاد خارجه پالیسۍ مضبوط معیشت او ټول ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو ضرورت دی. د خارجه چارو وزیر دا تاثر غلط وګرځولو چې پاکستان په سفارتي کچ د یوازیتوب ښکار دی. نوموړي زیاده کړه چې پاکستان ترکی ایران قطر او خلیجو ملکونو سره ښه اړیکې لري او همدا شان هند سره هم د ښه اړیکو هیله لري خو د هند لخوا د دې مثبت جواب ناراضي. د سی پی ایک په اړه خپلو خبرو کې خارجه وزیر زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونو په دې منصوبه اعتراضونه پورته کړي وو خو په دې اړه زموږ موقف دا دی چې دا د سیمې قسمت بدلوونکي منصوبه ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، په دې رسو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر ځینو نقطو اختلافات را برسېره شوې دي. کارپان په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی اختلاف حقاني شبکه ده او ښکاري نه چې پاکستان به پر ضد کاروایی وکړي خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورس د پاکستان په یو ورځني سفر ویلي چې د پاکستان فوج د ترهګرو پر ضد مؤثر اقدامات کړي خو ځینې عناصر د پاکستان خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاروي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د یو ورځني سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې پاکستان دی د وسلوالو او د هغو د پټنځینو ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې دوه چنده زیاتې کړي خو بلخوا د پاکستان فوج مشر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر خپلې برخې زیات کار کړی. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب خټک هم وایي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ غټ اختلاف پر دی دی چې امریکا وایي پاکستان دې پر خپل ځمکه د هغو وسلوالو خلاف عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي خو د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي چې دوی پر ځمکه ورته عناصر له سره شتون نه لري. نو خټک وایي ښکاري نه چې د پاکستان په دې رویه کې به کوم بدلون راشي.
فلحال خصوصا چې ماته نه ښکاري چې څه شی ډېر بدل شوي دي یا فوري توګه بدلېدو سره امکان شته. ماته نه ښکاري فل خو داسې ښکاري چې غزاره په غزاره روان دي. ما د ټول پاکستان وزیر اعظم وویل چې وسلوال شته نه یعنی هغه بیخي سیتور سره دغه منتر شو دغه دغه پالیسي چې کوم یعنی دا د سرویس کالو شو چې اجن کیږي نو دلته خو مشه پاکستان کې دا ویل شي چې ترنه جن او مشه جنګونه شي چې دلته نه کیږي خو دا چې دی یې چې موږ چې نو اوس پاکستان زړه ما خبر کړی نو چې هغه وایي چې ستاره نو د دې کې بس شي.
خو په کراچي کې د اردو وفاقي پونتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد بیا وایي د پاکستان پر رویه کې به بدلون ضرور راځي. توصیف وایي په دې وروستیو کې امریکایي کانګرس یو بل منظور کړ چې پکې له پاکستان سره ځینې مالي مرستې د حقانی ډلې خلاف له عملیاتو سره تړل شوي خو د لشکرې طیبه ذکر یې نه دی کړی. نو د په خبره دا د اسلام آباد په اړه د امریکا لچک ښایي. نوموړی وایي تمه څرګندېږي چې پاکستان به هم د حقانی وسلوالو خلاف په اقداماتو کولو سره د لجک مظاهره وکړي.
امریکا او متحدان یې له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې پاکستان دې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. څوک چې د افغانستان دننه په ترهګرو عملیاتو کې ککړ دي له دې وسلوالو روس او چین ته هم تکلیف دی. نو زما په خیال د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو کولو پرته له پاکستان سره بل لار نشته.
یا دی وی چې د تیر خلیفہ ورځو د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې کچېری پر خپل ځمکې د وسلوالو مووینه پټنځینو ختم نکړل نو د دې پټنځینو د تباہ کول لپاره به بیا امریکا هر غڅ کوي چې سي په واس کې وي. د اگست په میاشت کې د امریکا ولسمشر اهم ویلي وو چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځای نه ورته نور د برداشت وړ نه دي. د پیښور پونتون د نړیوال اړیکو څانګې مشر اعزاز خټک اهم وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تر ټولو غټ اختلاف د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو پټنځای نه دي. نوموړی وایي که پاکستان دغه پټنځای نه لمنځه نه وړي نو امریکا په پاکستان کې د ډرون بدونو پراخولو او د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو په ګډون نور یو شمېر اقدامات د پاکستان خلاف کولی شي. د برسال کې دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستان په ورځني سفر ویلی وو چې پاکستان په وزو د ترګرو پر ضد مؤثر اقدامات کړي، خو ځینې عناصر د پاکستان خاوره افغانستان کې ترګرۍ لپاره کاروي. بلخوا د پاکستان پوځو مطبوعاتي څنګه وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هند له اړخه د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارولو او په افغانستان کې د وسلوالو پټنځایونو موجودګۍ په اړه د امریکا دفاع وزیر له خپلو تحفظاتو خبر کړی دی. خو د جیمز میټس په وینا امریکا د پاکستان تحفظات لرې کولو په اړه خپل کردار لوبولو ته تیار ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدرمن اودونکو په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې شپږ کسان وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه تیر مازدیګر د امیر علي تحصیل په خدای سیمه کې هغه وخت وشوه چې په موټر سایکل کې نصب کړل شوی بارودي مواد وچاودېدل. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج لخوا د ضرب عذب عملیات وروسته دا لومړی ځل دی چې په امیر علي تحصیل کې چاودنه کیږي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکي وایي په لسو ژوبل شوو کې اووه لسی وګړي دي او درې امنیتی عسکر دي. چارواکي وایي میرعلي کې تر چاودنې وروسته ګرز بندیز لګول شوې او دغه سیمه امنیتي سرتیرو په ولکه کې اخستې چې دغلته د لټون عملیات هم پیل کړي. انتظامی چارواکي وایي وژل شوي شپږ وړه ولسی وګړي دي چې د میرعلي تحصیل نږدې کلو دي. پولیټیکل انتظامی د وژل شوو کسانو لپاره درې درې لکه او ژوبل شوو لپاره یو یو لک روپۍ امداد اعلان کړې. د میر علي بامی چاودنې پړه لا هم چا په غاړه نه دی اخیستې. د ضرب عذب عملیاتو وروسته میر علي او شمالي وزیرستان نورو سیمې په بشپړه توګه د سرکار او فوز تر ولکې لاندې راغلې او یادو عملیاتو وروسته د لومړی ځل دی چې په میر علي منځنۍ سړک یا ښار سره نږدې چاودنه کیږي. میر علي د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه څخه ختیځ لور ته په شل کیلومتره فاصله کې پروت دی چې پکې د سلګونه لیویز او خسادار ځواک تر څنګ د پاکستان فوز یو بریګیډ عسکر شتون لري. میر علي تحصیل ته د ضرب عذب عملیاتو وروسته بے کوره شوي خلک سل په سلا ورستانه شوي دي چې سیمه کې کلکه امنیتي څارنه کیږي او میر علي میرامشاه یا نورو سیمو ته تلونکي وګړي تر یو شمېر امنیتي پوستو تیریږي. د پاکستان فوزي او ولسی مشرتابه په بیا بیا دا ادا هم کړي چې له شمالي وزیرستان نه ټول وسلوال شړلي او سیمه یې له شره پاکه کړې ده. د سیمې خلک وایي د عملیاتو وروسته میر علي تحصیل په منځ کې دغه چاودنې یو ځل بیا دوی سخت اندېښمن کړي دي. عمر دراز وزیر، مشال
ریډیو، بنو. درنو درونکو د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې دوه ځلې د نواز شریف جمهوریت بچ کړی دی، یو ځل د جالی الیکشن او دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناستې دوران. خو اوس به د نوموړي جمهوریت بچ کولو پر ځای خپل جمهوریت مخې ته راوړي. آصف علي زرداری پرون د پیپلز ګوند 50 کاله پوره کېدو په لړ کې په اسلام آباد کې د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې یوې جلسې ته وینا کوله. چې نور تفصیل یې د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودو 50مې کلیزې یا ګولډن جوبلی لړ کې یاد ګوند نه په ورځ د اسلام آباد په پریډ میدان کې جلسه وکړه چې پکې د پیپلز ګوند مشرانو نه علاوه په لوی شمېر کې کارکنانو هم ګډون وکړو. جلسې ته خپل وینا کې آصف علي زرداری وویل چې دوی په دوري حکومت کې نه صرف د پاکستان معاشي وضع ډېره ښه وه، بلکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې زیاتولو سره سره یې پښتنو ته شناخت هم ورکړو. د افغانستان سره اړیکو په حقله د نوموړي وینا وه چې دوی غواړي چې افغانستان ترقي وکړي او ورسره خی اړیکی غواړي.
هم چاته کې افغان هماره دوست هو
مغول چې افغانان د زمونږ ملګری وي. په دې خبره دی پوه شي چې صرف هغه نه بلکې موږ هم په مشکل کې یو. نو راځي چې په ګډه سره دواړو ملکونو سرحدونه محفوظ کړو. مغول چې افغانستان ترقی وکړي او د خپل ګوند او د پاکستان لخوا ورته دا باور ورکوم چې د شک په نظر دی راته نه ګوري، ځکه چې پاکستان په خپل ترهګری ښکار دی او وسلوال د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي. نو راځي چې په ګډه سره یې مقابله وکړو.
جلسه ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل چې په جمهوریت کې پاکستان مخ په وړاندې تللی شي او ګڼي چې جمهوریت دوی ټول متحد ساتلی شي. د نوموړي وینا وا،
آپ سب جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تب اقتدار ملا.
تاسو ټول ته معلومه ده چې ذوالفقار علی بھٹو ته هغه وخت اقتدار ورکړ شو چې ملک په دوو برخو کې تقسیم شوی وو او په معاشي توګه هم حالات ښه نه وو. خو نوموړي نه صرف پاکستان په معاشي توګه مضبوط کو، بلکې دې ملک ته آئین هم ورکو. خو جمهوریت مخالف قوتونو د جمهوری پاکستان پر ضد سازشونه شروع کړل او ذوالفقار علی بھٹو ته یې پانسی ورکړه. پیپلز ګوند ته همیشه په مشکل حالاتو کې ملک حواله کړی شوی دی او یاد ګوند به د ولس د خیر ښېګڼې لپاره خپل کوششونه روان ساتي.
ته ذکر دا چې په 13 اکتوبر 1980 کې ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان پیپلز ګوند بنیاد کېښودو او تر دې دمه یاد ګوند 15 ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډول لپاره هلې ځلې روانې دي. خو اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې په دې لړ کې له خنډه کار اخلي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ګډول لپاره هلې ځلې کوونکي دلیل وړاندې کوي چې په دغه سیمو کې د امن راتګ له دې سره تړلې دي چې په خیبر پختونخوا کې دغه سیمه شامل کړل شي. اوس پختونه دا ده چې آیا رښتیا هم په خیبر پختونخوا کې شاملېدل په قبایلي سیمو کې امن راوستلی شي؟ بوریوال کاکړ په دې اړه د امنیتی چارو له پوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره یو ځل بیا هلې ځلې زیاتې شوې دي چې بیلګیا پر 9 دسمبر د تحریک انصاف غونډه او پر 10 دسمبر د جماعت اسلامي اسلام آباد ته لاریون کول دي. څوک چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي، هغوی دا خبره د مهم دلیل په توګه کوي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتګ له دې سره تړل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکی او د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای د فکر کوي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي نو دا به هلته د امن لاره تک سره خورا مرسته وکړي.
1976 کې دا فیصله شوې وه چې دا فاټا به خیبر پختونخوا کې شامل شي. هغه وخت کې NWP وه او د 77 الیکشن نه مخکې. هغه به الیکشن مخکې وشو، مارچ کې مخکې به کې 2 اگست کې مارچ کې وشو. نو هغې وجه نه داسې پاتې شو، بې پکې افغان جهاد شروع شو، باقي سیزونه شروع شو. نو اوس دا دومره تقریبا 40 کاله پس یو عمر سیز بے دی کوي او د دې صرف یو حل دی چې دی فاټا چې دی کنه چې خیبر پختونخوا کې شامل کی.
د امنیتی چارو بل کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای دا خبره سمنه ده چې یوازې په خیبر پښتونخوا له ګډې دو سره به په قبایلی سیمو کې امن راسي. دی وای په قبایلی سیمو کې د بد امنۍ ډیر اړخونه دي.
فلحال تر پولیس ته نه صدا حکومت د مددارې صدا سره چې کوم قانون نافذ کول ولې داری دی هم دا چې فعال نه دي سیستم د حکومت تل نشته دی. نو دغه وجه باندې دا علاقه چې کومه کې حالات او هغه کې د شدت تقدمونه چې کم دي په خپل ځان نظر پیدا کوي. یو ځل دغه ته د پولیسو د دغه امنداري شروع شي نو ما په خیال باندې بالکل دې سره به فرق روزي او دا نه دا نه چې مکمل تور باندې بس ختم شي.
د دې دلیل مخالفین بیا دا پښتنه راپورته کوي چې که د امن لپاره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول وي نو هلته خو هم د دوی په وینا مثالی امن نه دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای نور کنوي نو له یو ځای کې دوه سره به په قبایلی سیمو کې هم د خیبر پښتونخوا په څیر امنیتی حالت څه ناڅه شسی.
قبایلی سیمو کې اغه خپل نظام دی، التلې ویز دی، خاصدار دی او د فرنٹیئر کور والا یونٹ دی. اغه د دې ذمہ دار دی چې التکه امن ساتي چې پولیس چې ده کنه چې هغه لاړ شي نو اغه کې بس دومره فرق نه پریوزی. لیوی چلته دی اغه نه ودی دی پولیس کار اخلي. دا نه دی چلته با د خیبر پختونخوا یا بل شانتی پولیس والا زی ما خیل دی چې یو کال دو کال بعد لیوی والا ساتي او به برو رو دینا د پولیس والا نظام لاندې راولي.
د کابل سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ملک د سیاسي ګوندونو ترڅنګ په خپل د کابل سیمو سیاسي او قبایلی مشران هم په دوو ډلو ویشل شوی دی. یو ډله وای د کابل سیمو د ستونزو د هواري لار داده چې په خیبر پښتونخوا کې شامل سي، او بل ډله وای کابل سیمه هلته د اوسیدونکو ولستي او تر هر ډول پریکړې وړاندې باید د کابل سیمو لولس څخه تپوس وسی.
غونډه کې د عبدالولي خان
بریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدرمنو ودونکو په خبر کې مختلفو پوهنتونونو زده کوونکو په یو غونډه کې د فیسونو کې د کمې غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو وینا وه چې هر کال د پوهنتون په فیسونو کې لس چنده زیاتوالی کیږي چې بې وزله زده کوونکي د ورکولو توان نه لري. نور تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
غونډه کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي صدیق محمد مشال رډیو ته وویل چې په 1300 کلونو کې د پوهنتون نفیسونه پرله پسې سیوا شوې دي. نوموړی وایي چې د مترقی زده کوونکو اتحادیه د ارزان او یا وړیا تعلیم لپاره په ټول هیواد کې د تحریک پیلولو لپاره کار کوي.
نن د یو سرکاري یونیورسيټي فیس چې دی هغه د پرایویټ یونیورسيټي نه هم سیوا شوې ده، او د یو عام غریب کس لپاره دا بالکل ناممکن ده چې هغه د پیسونه چې دی هغه افورد کړلی شي، هغه برداشت کړلی شي. بالکل ایجوکیشن چې دی هغه د غریبي طبقې د لاسونه چې دی هغه وتلی دی. موږ دا وایو چې دا سټیټ ذمہواري ده د ایجوکیشن چې کم دی د دې فرق کړلی شي. موږ ته دغه شانتي پیسونه کې هر کال چې دی 10% چې دغه اضافه کیږي، هغه نور بوج چې دی هغه په سټوډنټس باندې جوړیږي، دغه شانتي نورې خرچې دي، د هاسټل خرچې دي، د هاسټل یو کمره چې دغه په 1,00,000 روپۍ باندې په پېښور یونیورسيټي کې چې دی خرڅېږي.
په فیسونو کې د سیواوالي پر ضد پېښور پوهنتون کې هم د وایس چانسلر دفتر مخې ته د زده کوونکو احتجاجي ناسته د اتور وزرا هسې روانه ده. د مترقی زده کوونکو په غونډه کې ګډونوال د پېښور پوهنتون زده کوونکو اسفندیار شینواری وایي چې په 1940 کال کې د زده کوونکو په تنظیم بندیز لګیدل دي، او تر څو چې دغه بندیز نوی پورته شوي نو ستونزې په سمه توګه نشي هوارې دي.
یونین او په کراچۍ یونیورسيټي کې به یو پروګرام کېدو، یو هفتوار یو سیشن به وو. هغه وایس چانسلر به سټوډنټانو ته مخامخ ناستو، هغه وایس چانسلر د سټوډنټانو ته جواب دی. هو په روټۍ کې به یا په دالو کې به چې 1 روپۍ زیاتې کېدو، هغه به د سټوډنټ یونین مشر کینولو، هغه نه به با کېده تپوس کېدو چې نن د هاسټل ریټس مونږ خېجو، نن مونږ د فیسونو ریټس خېجو.
یو بل زده کوونکی اسد الله وایي چې د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت د روستو پاتو سیمو او د بے وزله زده کوونکو لپاره تعلیم وړیا کړي.
د ما تعلق کورمی جنسی سره دی چې زدل د وګورم د کورمی الکان ناغه مطلب من هم حکومت ټول کربري خلک دي، ذمہ داران دي، ناغوی پیس نشي برداشت کولای د یونیورسيټي ولا دی، ناغوی تعلیم های لیول تعلیم حکومت د نو سو هغه نه پاتې شوی دی.
د پوهنتونو په فیسونو کې د سیواوالي په اړه مو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د وزیر مشتاق غنی سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. زلان یوسف زای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې غوږی قدرمن اوتونکو په بلوچستان کې د میرمنو د پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې سیکرټر صدیق امندخیل ویلي دي چې په ټولنه کې رضاکاران خ فکر ته په ود ورکولو کې مهم رول لوبوي پکار ده چې دوی د خزو بنیادی حقوقو لکه تعلیم او روغتیا ته هم پاملرنه وکړي. نو موږ د سرګندونی 13 ورځ د په ټوله نړۍ کې د رضاکارانو د نړیوال ورځ د مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي چې نور تفصیل د یو ترين پر رپورٹ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان وومن تر اهتمام لاندې 13 ورځ په بلوچستان ایالت کې هم د رضاکارانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. پر دې مهال په کوټه کې یو دستوري ته په خپل وینا کې د میرمنو د پرمختیا لپاره د کارکونکو ادارې صوبایي سکتر صدیق مندوخیل وویل چې رضاکاران د شوزو د تعلیم او تربیه لپاره ښه کردار ادا کولای شي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه وینا وه.
والنټیرز ورته د طلب هم ورته وایي، او داسې کوم په معاشره کې بغیر رات سو کار کوي او د معاشره د پر کار کوي دغه ډیر اهمیت دی، او موږ د پکار دي چې موږ په سکولو کې او په کالجو کې دغه د پر نور اویرنس او نور پهنه پیدا کو چې دا شان موږ زیات کو او په دې کې دا جذبه پیدا کو.
په دې اړه د بلوچستان ملي ګوند مرکزی کمیټي غړي میرمن شمایله اسماعیل وای په کار دي چې خلک د ټولنې لپاره هم اغه ډول کار وکړي لکه چې په خپل کور کې کوي.
زموږ اسلام مشته دا خبره کوي، مشته تعلیم راکوي چې باید کې خدمت خلک مش فروغ ورکوغه پهلا اکتوبر
راوزه د باندې او ته خپل په حقوق باندې بپایې چې هغه باندې کې بغایې چې او خپل څنګه تستاغه چې درنګ شزستا نو هغه ته هغه حقوق شي کته یو شیم خبره یو پوینت خبره هغه ته خپل بل ساتي تعال ورکا دا وایلنس شوز وانګ تکوانګ خپل انجن سکول ته ناستو دا وایلنس دي چې الکوان ته مش شخوراک ورکو او انجن ته شسم خوراک نه ورکو بیا الکوان مش سکول تاسو ش تعلیم ورکو هغه خنان مش الکوان د باندې استو سبق ولا هاستل لا اگر یو کلی کی کور مور پلار دی یا دوان لاهور کراچی لاسته لیکن خپل انجن نه راستي هغه ول دام یو وایلنس دی دام حقوق تلافی دی
د بشری حقوقو د کمیشن سره تړاو لرونکو ارباب تیمور خان کاسی تر ذکرانو د ورځې د اهمیت پاړه زیات کړه
زمي ځوانان چې پدې کې ډیر اویرنس دی پدې کار دی یو لالچ بغیر یو کار مفاد نه سبق شي کی خپل په مرزي کار کوي دا ششای دی کم چې مختز مش قوم تز مش نیو نسل ته فایده رسي
روسه په بلوچستان کې د میرمنو د پرمختیا لپاره د کارکونکو ادارې سکتر صدیق مندوخیل په غره ذکرانو کې انعامونه وبښل چاچ پټولنه کې شکردار لوبولې وو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدمونه اوردونکو وخت شوه دی د ماسپخین یوونی وبجا بوریوال کاکل هم را سره پسند کې ناشته نو نه غل د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنی تګلارې ته لسره د کتنې په حال کې دي خواجه آصف دا خبره د سی شنبې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې کړې ده د خواجه آصف دا خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان یوازې کړل شوی او له پامه غورځول شوی دی د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې نامعلوم وسلوالو درې مزدوران وژلي او یو ټپي کړی دی د یادې سیمې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د سی شنبې په ماښام رامنځته شوې ده د افغانستان حکومت وایي هلته به د القاعده د مشر عمر خطاب له وژل کېدو سره د یادې شبکې فعالیت نور هم کمزوری سي دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیري کړې ده لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه ونوموي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ به دا اعلان په یو ټاکل شوې وینا کې وکړي چې ورسره به د امریکا سفارت هم د لرغون ښار ته د انتقالېدو بهیر پایل کړي چارواکي وایي دا تیار سوی پلان لمخې به د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته په تلو کې له درو تر څلور کال وخت واخلي ریپورټونه وایي ځانګړي امریکایي څېړونکي روبرټ مولر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د کورنۍ د غړیو د بانکونو حسابونو په اړه د جرمني له بینک څخه معلومات غوښتنه کړې ده یاد بینک تر دې وړاندې هم د رازونو د قانون لمخې داسې غوښتنې رد کړې دي
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز ته تاسو ته وړاندې قدر مړه ودونکو لږمنې سره سم اوس وخت را رسیدلې دي د مشال رډوی مجله دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب امیر جوړوي په دې نننې خبرونه کې به تاسو د راشد خټک او دیدار وزیر سره د هغوی په نوو چاپ شوی کتابونو او لړچړونکو پرویش شاهین سره د سواد لرغونو اثارو په اړه خبرې واوري راځي درنو اوریدونکو چې د مشال رډوی مجلې ته په ګډه سره وښو
د مشال رډوی مجله راشد خټک خپل دوهمه شیری ټولګه خبره کړه
کوم دوه سو اساسي کتاب دی او شاعري ده غزل نه دي پته نظم نه دي پته د دې آزاد شیر نه دي
پرویش شاهین مو د سواد د لرغونو اثارو پر اهمیت خبروي
اې د چینیان د غدي مخکې چرته زمانو به ورېدل په چین کې جاپان کې نو التی لکه دا هو او د څه شی دی چې دا هو یو پیغمبر د سواد کې پیدا شوی دی
د نیم ګلاب لیکوال سره محمد د زړه خواله کړي
زه خو دیدار وزیر يم د شمالي وزیرستان تحصیل میرل سره تعلق ساتم دا وخت په اماراتو کې مسافر يم مزدوري کوم
دا او نور مطالب په مشال رډيوي مجله کې ل نجیب عامر سره اوره راشد خټک د پښتونخوا پیژندل شوی لیکوال شاعر او خبريال دی نو وړي په دې وروستیو کې خپل دوهمه شعري ټولګه چاپ کړي چې سو ژوند مزل نومېږي دا کتاب په کابل کې د دانش کتابخانه لخوا خپور شوی چې په کابل او پیښور کې دوستان د کتابونو پر لوی دوکانونو کې موندل شي راشد خټکی پاړوای
د سکه 200 صفحه کتاب دی او شاعری ده غزل نه دي پته نظم دي پته د دې آزاد شعر نه دي خو زه تر برخه غزل نه دي هغه تیر کتاب چې په هغه کې څه شعر نه ماش بارلی وو یا پرې شعر نه واره واره هغه پال پاک او دې چې بارې نشته دې خپل شاعری ده.
راشد خټک وای که څه هم د نورو لیکوالو په شان دی هم د دې ستونزې سره مخ دی چې کتابونه یې که کابل کې چاپ شي نو په مشکله پېښور او کوټې ته رسي او که پېښور کې چاپ شي نو د افغانستان لوستونکي ترې محرومه پاتې کیږي خو بیا یې هم غوره وګڼله چې خپل کتاب په افغانستان کې چاپ کړي. راشد خټک د اخبار د ستړي نوکرۍ تر څنګ شاعري او لیکوالي کوي. پوښتنه راته پیدا شوه چې آیا په یوه وخت د ډیرو کارونو سره انصاف ممکن دی؟
نه پوهېږم دا خو به لوستونکو ته پته نه دي چې ما چا کم دغه سره زیاته مینه کړې ده. خو دا خو داسې شیان دي چې لکه زنه زمونږ د ژوند د تېرولو دپاره هغه بېږي دوی د معدې ضرورت دی د خېټې ضرورت دی لکه اخبار د کار کول یا بل څه روزګار کول زنه د زړه کار وي چې سړی د زړه دپاره کوي څوک چې د کتابونو خبره ده خو زمونږ د زړه کار دی. بیا په دې کې هم نثر داسې دی چې هغه سړی په یو اراده لیکي ورته کین یو وخت ورکی سوچ پہ ہو کہ سنگ ہے وہ کما سنگ نہ ہو کما تا کی سدا کر ناول دے یار سوال دا او شاعری خدا سے شاعری کی تھا خورا ہوئی کہ پخپل کی راہ کی بس لازر باندې ولی کی چھ ناراضی نو یا ناراضی یا کتو تکین ہے تو قسم لے نو آغا نہ کی جی دا لے کہ زرا ورا نہ تھے کہ تھا کہ دا شاعری زرا ورا دا کہ پخڑی زان لکھی کہ کلا راہ کی پخپل لے کے نو کی دے سی داخی
د راشد خټک ځینی کلامونه په دې روستیو کې ځنو سندرغاړو سندریس کړي او د غنی چې هغه ورسره پوره انصاف کړي دي. دا چې شاعر هم انسان وي او انسان د وخت په تیریدو سره زړیږي نو آیا ممکن نه ده چې سړی د ټول عمر شاعری وکړي او ښه شاعری دی وکړي؟
زه په فکر کوم چې کولی شي دا ممکن ده چې یو فقط کې راشي دغه مونږ اورو کنه چې خوشحال بابا هم لس کله شعر نه دی لکه کله شعر نه دی یو فقط کې راشي چې سړی له کلا شعر ته وایي نه لیکي یا داسې چې راځي نه شعر په نزلېږي نه یا داسې چې دې غنه کوي لیکل ته دا چندان شعر نه دی حالانکه په دې کې هم داسې چې ډېر ښه شعر نه چې خلک یې رد کړي حتی بل څه وګوري وایي دا خو ښه شعر باید دی مخفوف کړی دا څه وخت په کې راتلی شي خو دا خو شاعری کوم مقصد کیږي هر وخت هم کیږي او ټول عمر کیږي موږ د شاعران هم لیدل دي چې هغوی ته اخري سا پورې شاعري کوله حمزه صاحب اخر وخت پورې شاعري کوله پسرلي صاحب اخر وخت پورې شاعري کوله د ټولو د کې بازان مشران نو خطک صاحب جوړ دل خطک صاحب د ټولو اخر وخت پورې شاعري کړې ده.
راشد خټک د پاولو کوهلو ناول الکیمس د کیمیاګر په نوم پښتو ته ژباړل. همدا سیزنی پښتو کتابونه اردو او انګریزي ته هم ژباړل دي خو ډیره موده کیږي چې تازه ژباړې مخې ته نه دی راغلي. دا چې لامل یې څه دی ترې نه بای وورو
یو خو دا څه ده چې نثر ما وخت مخکې خبر وکړ چې وخت غواړي ناشته غواړي یو خاص ذهني سکون غواړي نو هغه راته کېدی چې په لاس نه دی راغلی کارونو کې لږ بوخت وم هغه کورنیو کارونو کې او بل دا چې فکر نه کوم چې زه اوس خپلې کیسې مې د څه هغه راغونډې کړم ته هغوی هغه مې هم راغونډې نه کړې او بل څه مې هم ونه لیکل څه کیسې وې چې ما په پښتو کې لیکلې که په چاپ شوې په مجلو کې یا داسې ما سره پرتې وې نو هغه په لاس زنه راغلې زنه رانغلې او څه کیسې په انګرېزۍ کې لیکلې داسې ما دغه څه فکر مې دا و چې دا انګرېزۍ کې مې چې کومې کیسې لیکلې وې دا به پښتو ته وژباړم خپلې کیسې په خپله او د پښتو کوم چې کومې کتاب انګلیسي ته وژباړم نو دا دواړه کتاب به هم زمان چاپ شي لکه یو ځای به چاپ شي خو دغه ما کور انتقال کړو یو ځای نه بل ځای ته لاړم بس هی کې د کتابونو او کاغذونو مې ټول داسې سره ګډوډ دي ورک خو به نه وي خو مقصد په لاس نه راځي داسې په ترتیب شوي نه وي لسې شیان په هغې پسې ګرځېدم ډېر ساعت او نورو شیانو ته وزګار نه شوم.
که د راشد خټک سو ژوند د مزل کتاب مو نه وي لوستلی نو دلته به دا غوی نه په خپل غواړو چې د خپل نوی چاپ شوی کتاب نه یو شعر تاسو ته وړاندې کړی.
دا زړه او د مستۍ دغه غورزن سبحان الله دا زړه او د مستۍ دغه غورزن سبحان الله پوران حاضر کې د ژوند رنگ سبحان الله دا یو ثواب مډیر د سحر المانزه د پاره دا یو ثواب مډیر د سحر المانزه د پاره مولا را پسو ته جام پکړنګ سبحان الله دا یو نظر باچا تر د مدو مدو ملنګ بل نظر باچا کاندي ملنګ سبحان الله
دا جنگ د شوخو شوخو خاطرو پلار تیریږي که اورم د چا د بنگلو شنگ سبحان الله خبر شستا له مرګ د وفا د لار شهیده چې هر شو په خپلو کې په جنگ سبحان الله زما د سر قاتل زمون قاضی د خار ساتونکې ټول ناست په محفل کې سنگ په سنگ سبحان الله او د بل کلی د خان په ډاډ زمون د کلی چړې اوس غواړي د خیرات په ځای کلنګ سبحان الله راشده په دروغو بل څنګه باور نه کړم دا شونډې دا خبرې دا اهم سبحان الله
د راشد خټک خبرې او شعرونه مو اوریدل. سوات د پښتونخوا یو داسې سیمه ده چې د قدرتي حسن ترڅنګ د خپلو لرغونو آثارو او تاریخ له وجې هم د زیات اهمیت وړ ګڼل کیږي. دغلته یو لرغونپو پرویش شاهین له تیرو څو لسیزو راهیسې پر لرغونو آثارو او د بودایي مذهب پر پاتې نښو کار کوي. له نوموړي سره مو د هغه پر کړو کارونو خبرې کړې دي. په سر کې مو ترې وپوښتل د سوات سیمه ولې د نورو هیوادونو لپاره مهمه ده.
امیر صاحب دا دغه نه دی دا چینیان دغه دی مخکې چېرته زمانو به اورېدلو په چین کې جاپان کې نو هلته لکه د هغو او داسې شی دی چې د هغو یو پیغمبر د سوات کې پیدا شوی دی. نو دغه پیغمبر چې دی نو هغه زمونږ د سواتیانو که هغه آرکیالوجست وو او که هغه سکالرز وو هر څوک چې وو خو هغې لکه دغې طرف ته یا پام نه وکړی یا ورسره معلومات نه زه نن سبا هغه چې دی دغه پیغمبر هغه مسلک چې دی نو هغه لکه دلایلاما خو به تاسو پېژنئ چې صحابت دنیا د بودیانو مشر دی که نه یو څو کاله مخکې هغه ما ته خط را ولېږو نو زه بیا ولګېدم نو په زوړ کتاب کې صرف دا لیکو چې دی په سوات کې په ډنکوشه کې پیدا شو اوس هغه ډنکوشه نه معلومېده. الحمدلله زما سزونه یې ما پوه نه وه خو خدای پاک په زغ ورته نوموړی کولم هغه زه ما معلوم کړو هغه ما معلوم کړو بیا هغه دلیلا باندې له ته خلک را ولېږو واشنسلرانو دوه درې یو پکې وزیر وو څه نور وپادو لوشي وو هغې راغلو نو بیا تېر کال په دې چین کې چرته بد شی دی په جاپان کې چېرې دا سړی په دې باندې پوهېږي زمونږ په دې پیغمبر باندې ده سره رابطه پکار ده. الحمدلله لکه زما په چین او جاپان کې لږ ډېر نوم وو د هغه غټو خلکو سره نو هغه واپس راغی په مارچ کې سکالې په دیارلسم مارچ باندې دلته زما کور ته رالو.
پرویش شاهین په خپلو خبرو کې د چینایانو د کوم پیغمبر یادونه وکړه چې د دوی په وینا په سواد کې استوګنه کړې ده. نو دا پیغمبر څه نومېده؟
پدما سمباوا. دا زمونږ د کورکې چې دی مې خبر چې تا هغه بوت لیدلې کنه هغه غټ بوت نو طالبانو چې بیا ولیدل هغه دې تېر کال کې د اقوام متحده والا اټلي والا جوړ کړو ډېر ښکلی جوړ کړی دی هغه ولیدل که نه دی د کور خالص شاته دی او دغه ځای هغه درې کتیبې هم دي په ګټو کې که نه نو د دې بوتو او زما د کور په منځ کې د دېرشو ملوټو د واټن دی که نه په دې کې په ماسم باوه پیدا شوی دی. زه چې چین ته او جاپان ته دي بوتلم جین لکه دسې وما محسوس کړ چې هغه پیغمبر څه کې خو لکه زه یې پیغمبر کړم هر سړی به راتو او له ما سره چې به لاس ملاو دی غټ ثواب ګاڼو غټ ثواب او څه زه د ورځې رزق نه خورم نو هغه شي په ډېره سره وکړه څه زمونږ د پښتنو دا جامې هغه شانتې د بودیزم په شانتې وي نو هغوی دا خو ژوندی بود دی په خپله باندې.
پرویش شاهین زیاتوي چې د سوات په لر بر کې د بودایي مذهب سره تړلي لرغوني آثار په سناسه شکل کې موجود دي چې د یاد مذهب سره د تړلو سیلانیانو د زړه راښکون سبب ګرځي.
چې واړه چې وباسو چې کنه واړه او لوشن چې ته خیر میلمنو ته نو دا څلور نیم زره دي او غټ غټ چې پکې دي چې لکه ډېر غټ خلک ولا یا پوهان ولا تر اولې تېر ریسرچ وکړي دا توکي دا توکي کنه نو بیا په سواد کې دغه نمونه ځایونه چې دي هغه څلور دېرش دي چې لکه هغه چې سکي د هغې بلډنګ شته د هغې نمونې موجودې دي ټول بلډنګونه ډېر مزناک دي لکه زمونږ د دې کور شاته دغه یو غټ بوت دی نه هغه وو چې دا د بامیان نه وروسته په دنیا کې لوی بوت دی که نه خو دا بامیان ښکلی نه او دا ډېر زیات ښکلی دی نو لکه دغه بلډنګونه شته لکه دا نه ده چې مونږ وایو چې په دې ځای پخاوو.
د سواد دغه سپینګیرې لرغونپو د لرغونو آثارو پر اهمیت وخت په وخت کتابونه او مقالې هم لیکي او هڅه کوي د نړۍ د خلکو پام دې طرف ته واړوي چې د پښتنو په سیمه کې څومره مهم لرغونی میراثونه پراته دي چې د انساني دور د پخوانیو عظمتونو ښکارندوی کوي.
بازار کې مې چپ شوې ده د دې مې سرمن مې وته خدای لا اله الا الله د سر باندې کوي چې یو کې ما یو سر د کتابو په جمع مخې کړی دی د یو نوم دی د پښتونخوا علمي شتمني نه پرانګي شتمني لمونږ سره څه پیدا شوې دي د خدای باندې څه په دې پښتونخوا وګور چې څه سره کتابونه کم کم وپوخه په یم ما کړی دی چې د پښتونخوا کلتوري میراثه د وېد نه راواله تر نه پورې درسه زمونږ نه دي بیا مې د کړې دي چې د پښتانه په وینا او خټه څوک دي نو زما ټول زور په کلتوره ژبه دی زه نور څه نه منم. ها بیا مې د هغې سره دا کړي د پښتو ژبې تاریخو بیا څه دي چې مسلمانان راله د مسلمانان مې مخکې دا ګذره چا د خروشتۍ کتبی کتلې دي چا د برهمۍ کتبی کتلې دي چا د شارز کتبی کتلې دي چا د اودیان سکرپ کتبی کتلې دي خوري غر کې وی کبیل لاس نو وی نیل بلی دغه عبد الله بی بی سی وګړو غریب سره ډیر کار وي په کوم نور په څه کار وکړو دا له موږ سره ګوره په لوی افغانستان لوی نغری کې زموږ سره پکتا درې نیم زره کبی خو مو پرې کاج دي نو په دې سیمه کې په دې خو بیا د ژبې دکتي د چا د دې کې چې ځان په لوم نه مده کبی وکړي څه څه د څه شی په کتابونو خرج راځي کنه نو دا د دینه ما هغه کوچ چې وای شو ملي شر بیا کوچ نو ما د دې ویلې مقالې په شکل چاپ کو په غټو رسالو کې اوس لګیم ما کتابي بناول جوړو ما کې دې شي په دې 2013 کې که خوده پاکو غوښته نو د پښتو په زما په نسخه کتابونه په دې سات وخت د عقل سیوا شوې دي ا لوستل سیوا شوې دي نو زما ټول کتابونه پښتنو له په کلتور او ژبه په قام منور کوم.
پرویش شاهین یوازې د کتابونو مقالو په لیکلو بسنه نه کوي، وخت په وخت د پاکستان بیلابیلو پوهنتونونو ته ورځي او هلته محصلینو ته معلوماتي لیکچرونه ورکوي. لدې کارې موخه د نوي نسل د خپل اسلافو د ژوند او کار څخه خبرول دي.
په کراچۍ، بولپور، ملتان، اسلام آباد، دری یونیورسيټي انټرنیشنل اسلامیک او نومالو او کیدازم او بیا دا غینه چې راوړل نو په خبرو په یونیورسيټي اسلامي او د غټه یونیورسيټي پېښور او بیا چرصدا او بیا سوات دی خدای ګواډه مرسي چې سار باندې زوی خیمه یی هغه څه مې چې خدای مړ نه شه با خدای دا کتابونه کپاتې شون غر کېما نو زما چې دا ټول یونیورسيټي وی د کراچۍ نو ول د سوات چرصدا پورې اغه ټوم دا د سيزل دي ګندار دا اسستاني او تاسو کوم کنه چې زما خلک شډل وي پس نه پوی دی نو له دا بهر نه خلکو ګندره په ډول نو ماته راکو زما مشران په خپل استادانو
د سواد دی ولرغون پول لیکوال پرویش شاهین خبرې مو اوریدلې. د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړي
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑے لاڑے دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیر بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوس ته یو قبایلی ځوان د شاعرۍ د نوي چاپ شوی کتاب په اړه معلومات درکو. دا ځوان دیدار وزیر نومیږي چې د شمالي وزیرستان د میر علي تحصیل سره تړاو لري. دا مهال په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. د شاعرۍ لومړی ټولګی تازه تازه په پیښور کې له چاپ راوتلی ده. نور به لاغوي وورو
اوس مې دغه کتاب چاپ شوی دی. یو دوه کتابونه هم نور هم روان دي خو هغه بلګ وخت اخلي. دغه کتاب د نیم ګلاب نوم دی. نیم ګلاب په څه یو سل 23 مخونه لري. غزل دی پکې او څه نظمونه او سندره دی پکې سماوړم به شعري مجموعه ده. دلته په اماراتو کې کوم زمونږ تنظیم د پښتانه مترقی لیکوال امارات د هغه ملګرو په خپلو پیسو چاپ کړو. لیکل پکې په کتاب باندې چې کومې سریزې لیکلې شوي دي، قیصر افریدی لیک پہ کړی دی، ګوهر محب وزیر پہ کړی دی، لیک شناواز افغان هم لیک پہ کړی دی. دغه کتاب د زما وړومبی شعري مجموعه ده.
دیدار وزیر وایي نږدې شل کاله کېږي چې د شعر او ادب سره تړلی دی، او په نیم ګلاب کتاب کې د ده د شاعرۍ انتخاب شامل کړل شوی دی.
یقینا چې شاعری خو ما د ډېر وخت نه کړې وه، هغه چې سړی وایي چې په پټو سترګو شاعری خو مې د ډېر وخت نه شروع کړې وه، خو دغه کتاب دپاره مې انتخاب کړی دی. تقریبا زما د څه د اوه نوي نه شاعري باندې لګیا یم، نو هغه د اوه نوي نه تر اوسه رسه چې کومه شاعري ما کړې ده، نو دا دغه ټول شاعرانو مې انتخاب کړ. دغه غیوسل او تبیش صفه کتاب مې ولیکو دا غ چاپ شو.
د شمالي وزیرستان دغه مسافر شاعر وای کس هم په مسافرۍ کې ورته د وطن په شان شاعرانه ماحول نه دی برابر، خو بیا هم د یو ادبي تنظیم په نوښت دوی کله کله د مشاعرو او ادبي غونډو لپاره ټولېږي.
دلته په اماراتو کې همغه خپل تنظیم لري، پښتانه مترقی لیکوال امارات. دغه تنظیم تقریبا په جهاني سطح کار کوي، په وطن کې دی، په د جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو کې، دلته په اماراتو کې. نو د دې تنظیم سره موږ هم تړلی یو. دلته هم د دې تنظیم څنګه د پښتانه مترقی لیکوال امارات میاشتنی غونډې کوو، تنقیدي غونډې کوو، مذاکراتي غونډې کوو، لیکچري غونډې کوو په مختلفو موضوعاتو باندې، دلته لیکچرونه کوو. په میاشتنی غونډې مې بالکل هغه د دندو یا د شعر یا د لیک چې کوم ذوق دی هغه دلته موږ پوره کوو.
دیدار وزیر زیاتوی چې په اماراتو کې د مترقی لیکوالو د تنظیم ترڅنګ نور ادبي ټولنې هم فعالیت کوي، او ټول د خپل فکر او ذوق مطابق کار کوي.
دلته اماراتو کې شته تنظیمونه ډېر دي، درې څلور پنځه تنظیمونه خو دي، بالکل رابطه مشته ورسره. خو زموږ خپل بس میاشتنی غونډه وي، هغې ته ډېر کسان راځي، بل ملګري راسره ډېر مخلص ملګري دي. د فکر موږ خو داسې یو چې د پښتانه مترقی لیکوال چې کوم تنظیم دی، دا د یو قومي مترقی فکر لاندې کار کوو. هسې خو ډېر مشاعرې جوړېږي او ډېر غیر معیاري غونډې هم کېږي، هغې کې موږ سه داسې نه اخلو. البته چې معیاري غونډه وي، لږ داسې وي چې هغه د فکر یا د قومي فکر په حواله سره، نو هغه ته چې څوک بلنه راکوي موږ ورځو هم ورته حاضرې کړو.
دیدار وزیر له شمالي وزیرستان لرې په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. دغلته د آزاد مټ ادبي فعالیتونه کولای شي، خو هلته په وطن کې څه حال دی؟ د هغه ځای ځوانان په نومره کې حالت کې دي، او کچای پښتنه کړې ده. یو ځل بیا دیدار وزیر.
او په شمالي وزیرستان کې خو د ضرب ازب عملیات نه وړاندې ځنه تنظیمونه وو، ادبي تنظیمونه. زه خپل پکې چرته نه یم پاتې شوی، خو هغې به داسې غونډې کولې چې دغو خلکو په رضا به یې کولې چې د چا د کوم لعمله چې وزیرستان کډوال شو. هغې کې موږ سان نه ده اخیستې، خو چې کله دا خلک را کډوال شول بنو ته، نو موږ زه شوم محب وزیر شو، ګوهر وزیر شو. نو دا وزیرستان چې کوم داسې شاعران دي چې هغه کمی مترقی فکر لري، هغه مو د ځان سره کړلو. د شمالي وزیرستان اوس یو زبردست تنظیم د پښتنو مترقی لیکوال هلته هم موجود دی، جمال داور صاحب صدر دی، ډېر ښه کار کوي هغه هم.
اوس به د نیم ګلاب کتاب نه د دیدار وزیر یو شعر واورو چې دی په خپل منګو تاسو وړاندې کوي.
یو غزل دی چې احساس رویش کا خو خواهش پټ پسینه کې مګدا، احساس رویش کا خو خواهش پټ پسینه کې مګدا، دا قیمتي شایان د ذات په تهانه کې مګدا. او ستا درته نیمګړی لوز مطمئن نکړم، ستا درته نیمګړی لوز مطمئن نکړم، دا رژیدلې نیم ګلاب په ګلدسته کې مګدا. د جنتونو د خپلا بشون کې خدای ته ګوره، د جنتونو د خپلا بشون کې خدای ته ګوره، دا سور انګار نور زمونږ په ګلدره کې مګدا. انتظار ډیر وشو رواي خل د ځان سره، انتظار ډیر وشو رواي خل د ځان سره، بس نور سترګې د تیمخو په کوڅه کې مګده او ژوند د آزاد مرغه په شان پرېږده ساده انسانه. ژوند د آزاد مرغه په شان پرېږده ساده انسانه. دا شین توتی د روایاتو په پنجره کې مګده او د دیدار تږي ترنه ګرد ورځ مخ نه واړوي. لیونۍ دا سره لوپټا په دروازه کې مګده.
په اماراتو کې مش دیدار وزیرو چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل. له همدې سره د مشال راډیوې مجلې دا غنه تړو. بل اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره تاسو په خدمت کې يم. تر هغه د لوی خدای په امان. مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خولي غاړي
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو حمد سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زان شو مجانا سنگستڑیو استومان شو مجانا نزاخ پلو ند زان شو مجانا نزاخ پلو ند زان شو مجانا دزړار مان پورا شي ما ویلو زومي دزړار مان پورا شي اوس په ځان باندې تاوان شوم جانا نه نستاخ خپل نه د ځان شوم جانا نه نستاخ خپل نذزان شو مجانا
شوی چه زبکی اسیر شما سنگ زلفی چه زبکی اسیر شما زولنو نده قربان شما جانانا نساخ بلو ندزان شو مجانانا نستاخ بلو ندزان شو مجانانا